د مخام پوره شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په مخامنی خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د هیواد د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان ونډه مهمه ګڼي. د موضوع تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په پیل کې لرو، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسن وایي له وسله والو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده. د ننګرهار امنیتي چارواکو د وسله والو هغه ډلې نیولې چې غوښتلې په مرکز جلال آباد کې پر دولتي ادارو حملې وکړي. د روسیې یوې محکمې د روسیې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالني د استیناف غوښتنه رد کړه. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي له وسله والو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې باید جدي څېړنې وسی.
ما پر دې موضوع له امنیت شورا سره پرون خبرې کړې دي. له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره هم په دې اړه ګورم. که دا رښتیا وي، د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه څو ولایتونه مو له ایران سره پر پوله پراته دي. که همداسې وي نو ایران به موږ ته دویم پاکستان شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې ایران له وسله والو طالبانو او په سیمه کې د نورو افراطیانو ملاتړ کوي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په راکټي حملو کې یولس وسله وال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه وسله وال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکټي حملو کې وژل سوي چې تېره شپه د مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالۍ پر ځینو سیمو ویشتل سوي دي. د دریو نورو وسله والو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. په اروزګان کې د ملي اردو د تلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل
رهبری شوی راکټونه راغلي دلته د خارجي ځواکونو سره. د دشمن بعضی کې څو په دغه محلاتو په هغه باندې توغولې دي.
وسله والو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار امنیتي چارواکو د وسله والو د هغه ډلې نیولې چې غوښتلې په مرکز جلال آباد کې پر دولتي ادارو حملې وکړي. د دوی په خبره دغو وسله والو د ټاکنو د نوم لیکنې پر مرکزونو هم د حملې پلان درلود. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن په دې اړه جوړ سوي کانفرنس ته وویل. د تېرې یوې اونۍ په بهیر کې د وسله والو طالبانو دیارلس او د داعش ډلې دوه غړي نیول سوي دي.
دارا چون کو موخ او هدف داو ترچو په جلال آباد ښار کې په ځینې رسمي ادارو او همدارنګ د ثبت نام په مراکزو باندې حمله وکړي.
د ننګرهار چارواکي ویل دغه کسانو سره وسلې او د ځنمرګو بریدونو واسکټونه هم نیول سوي دي. د خوست شاروالۍ ریاست وایي د پخوا پرتله د دوی اواید په سلو کې څلوېښت زیات سوي دي. شاروال عبدالبصیر محمدزی نن د حساب ورکولو په یوه کانفرنس کې رسنوي ته وویل
مونږ شروایلی اواید څلوېښت سلنه لوړ شوي دي. مونږ فساد کم کړی ده، ورک مو نه ده. یو مثال، مونږ پنځه دېرش زره لیتره تیل سپما لرو. د وکیل نه، د زورواکي نه، د مشر نه مو د تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده. مونږ په یوه کال کې پنځه دېرش زره لیتره سپما لرو.
خود خوست تجاران او دکانداران وایي چې شاروالي باید تر دې لا زیات فعالیتونه وکړي. د روسیې یوې محکمې د روسیې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالني د استیناف غوښتنه رد کړه. د استیناف دغه غوښتنه د هغه دېرش ورځني بند په تړاو سوې وه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف په ملي سطحه د مظاهرو د تنظیم په تور ناوالني ته اورول سوې وه. د مسکو شورا یوې محکمې نن د استیناف غوښتنه په داس حال کې رد کړه چې اته ورځې مخکې د ناوالني د بندي کېدو امر وسو. قاضیانو وویل چې ناوالني د مظاهرو او عامو اعتراضونو د تنظیم له اصولو سرغړونه کړې ده، خو ناوالني پر ځان لګېدلي تورونه شرمونکي بللې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالي رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. اټکل کېږي چې د دوی بحثونه به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي. ماس به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاحکار جان بولټون سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کېږي چې امریکا دوه ورځې مخکې وویل چې پر ایران به په تاریخ کې تر ټولو شدید بندیزونه ولګوي. او د مقدونیا یو محکمه پوخانی محافظه کار صدر اعظم نیکولا گرویفسکی د اداري فساد له کبله په 2 کاله بند محکوم کړ. پر د تور پورې سوی چې په غیر قانوني ډول یې پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفاده د مرمۍ ضد لوکس موټر رانیولی و. په پلازمینه سرایبو کې محکمې نن گرویفسکی چې له 2016 څخه تر 2018 میلادي کال پورې پر قدرت و محکوم کړ چې په 2012 میلادي کال کې د کورنیو چارو وزارت پر چارواکو فشار راوستلی و چې دته د $100,000 په ارزښت مرسیډیز موټر رانیسي. ما د محکمې په وخت کې په خپل گرویفسکی په محکمه کې حاضر نه و.
د ماخام شپږ بجې او 15 دقیقې. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجله په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د هیواد د سولې لپاره په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان راتلونکي غونډه ګټوره تمامه سي.
د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علماي کرام دې موضوع باندې بحث کوي، هغه په خپله ډېر مهم او اغېزناک خبره ده.
په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنه څرګندوي.
د فاریاب په لس ولسوالیو کې یوازې مرکزونه او امنیې قمندانې د حکومت په واک کې دي او بس.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي عواید یې په سلو کې 40 زیات شوي دي. د جنگ جګړو او ناامنیو سره سره بیا هم په اورزګان کې د روژې د کپ د فوټبال سیالۍ پیل شوې.
جګړو خو ډیر خسته کړ، دغه یو خوشحالي دغه د فوټبال پروژه کې.
او د ایران ولسمشر په ورزشی سټډیومونو کې د ښځو پر حضور د لګیدل شوی بندیز د لری کولو غوښتنه کوي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان په سوله کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان ونډه مهمه بولي. د سولې عالی شورا په همدې اساس هیلمنده ده چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان نړیوال کانفرنس به ګټور ثابت شي. خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د اسلامي هیوادونو د همکاري په سازمان انتقاد کوي چې په اسلامي نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د رواني جګړې او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. نورحال اکرام الله راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خي چې د سعودي عربستان په قربتوب به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس د افغان سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړي چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د ټولې اسلامي نړۍ همکاري جلب کړي.
دا لومړی ځل ده چې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ علماي کرام یو ځای کېږي او په همکاري د OIC سره. د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علماي کرام دې موضوع باندې بحث کوي، هغه په خپله ډېر مهم او اغېزناک خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه کړې چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. راپورونه وایي چې دا کانفرنس به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي. سوره جوړان دي د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او د سعودي عربستان چارواکو سره په جده کې د افغان سولې په باب ارغنده خبرې کړې. خغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې لیدنه کې د یادو مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه پراخه بحثونه وشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 55 اسلامي هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري چې تر ډیره پکې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ لپاره کار کوي. خو ډیره وخت اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان انتقادونه کوي چې په اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د روانو جګړو او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه هم د همدغه انتقاد کوونکو لړل دي.
د اسلامی یوادو د کانفرنس د اورګنایزیشن او سازمان چې د اهدافو کېشته چې اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل باندې بغاګیګو چې مشکلات د اسلامي یوادو حل شي. مگر په تاسف سره وایو چې په دې ټول عمر کې د هیڅ اسلامي یواد هیڅ یو مشکل تر اوسه پورې دوی حل کړی نه دی.
ښاغلی صافیه وړاندیز کوي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان باید وخت پر وخت د اسلامي نړۍ په ستونزو بحثونه وکړي او حل لارې ولټوي ترڅو د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې جګړې او وینه تویدنه پای ته ورسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو یو شمیر استازي د دغه ولایت د احتمالي سقوط خبره کوي. دغه استازي ادعا کوي چې یوازې د فاریاب د ولسوالیو مرکزونه د حکومت په لاس کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول تحرکات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. ناجیه صافی تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو حملو زور اخیستی، دا ځل په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو یو شمیر استازي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د جرګې دوه غړي رنګینه کارګر او ګل محمد پهلوان وایي کچېرې حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، فاریاب بل سقوط سره مخ شي. فاریاب یا د شمال دروازه له سقوط سره مخ دی او د کندوز او فراه له برخلیک سره به مخ شي. د فاریاب په لسو ولسوالیو کې یوازې مرکزونه او امنیه قمندانې د حکومت په واک کې دي او بس.
په فاریاب کې ستونزې ډېرې دي. دا مهال د قرغان او قرمغل ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي او شیرین تکاب، دولت آباد، بلچراغ، جمعه بازار، ګرزیوان، المار او قیصر ټول محاصره دي.
د فاریاب د سقوط اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو تحرکات په غزنی کې ډېر شوي وو. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی رسنیو ته ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر دې یک جغتو او وجرستان او قرباغ باندې حمله کړې. همدارنګ د غزنی د ولایتي شورا مشر لطیفی اکبری هم تایید کړی چې وسلوالو طالبانو په دې یک او جغتو کې سو پوستي نیولي او لشلو ډېر دولتي ځواکونو ته تلفات اړولي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوب لویدیځ فرا ولایت کې په مرکز باندې تهاجمي حمله کړې وه او حتی د دغه ښار یو شمېر سیمې د سو ساتونو لپاره نیولې وې. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې په وروستیو درې اونیو کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل هم د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو یوه بېلګه ده، خو وسلوالو طالبانو هغه مهال رسنیو ته ویلي و چې د بغلان تالو برفک او د غزنی اجرستان ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې په المار او دولت آباد کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه محسوسېږي، خو په وینا یې چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولایت فاریاب وضعیتش به تعدیدات مواجه بود.
د فاریاب ولایت لګواکونو سره مخ وو. په ځانګړي ډول المار او دولت آباد خو اوسمهال دغه ولسوالۍ زموږ کنټرول لاندې دي او موږ به له ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له فاریاب ولایت څخه دفاع وکړو.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې بشیر بیژن په دې باور دی چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې خپلو حملو ته ځکه زور ورکړی چې انتخابات له ننګونو سره مخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل څو نوې امنیتي ستراتیژي طرحه او پلي کړي ترڅو د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو او ګواښونو لپاره ځواب ویونکي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې عواید یې تر پخوا 40% لوړ شوي دي. دوی د عوایدو د لوړېدو لاملونه په ښاروالۍ کې اصلاحات، د ځوانو مامورینو جذب او جلب او فساد سره مبارزه په ګوته کوي، خو بل لوري ته د خوست سوداګر او دوکانداران وایي چې ښاروالۍ باید تر دې هم زیاته فعال شي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د ښاروالۍ کلنی عواید له 80 میلیون افغانۍ 160 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي او یوازې د ګاډو پنځه درزره لیتره تیل چې په خو له خاروالی څخه په غیر قانوني توګه زینو وکیلانو زورواکو او مشرانو تر لاسه کول سپما شوې دي. یاد سرګندونی د چهارشنبه پورز د خوست خاروالی چارواکو د حساب ورکونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یو شمېر سوداګرو، دوکاندارانو، مدني فعالانو او د رسنیو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وویل
زموږ شروایلی عواید څلوېښت سلنه لوړ دي لوړ شوي دي. مونږ فساد کم کړی ده، ورک مونه ده. یو مثال، مونږ پنځه دېرش زره لیتره تیل سپما لرو، د وکیل نه، د زورواکي نه، د مشر نه، د تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده. بل مثال چې مونږ وایو، مونږ د دخولي دروازو نه د ریکارډ په کچه چې مخکې عواید جمع کړي دي دولس لاکه روپۍ دي. تیره میاشت کې مونږ عواید دوه پنځوس لاکه وو، روزی دغه میاشت کې مونږ عواید نسل وخلا کړی.
خوست خاروال د دوی د کارونو پر وړاندې ځینې ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې اوس د مالی کال پنځمه میاشت په ختمېدو ده، خو تر اوسه هم د خاروالۍ کلنۍ بودیجه نه ده منظوره شوې. خو بل لوري ته د ښار د اتحادیو مسؤلین او سوداګر شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې خاروالۍ باید د ښاري خدمتونو په وړاندې کولو، ټولنیزو برنامو او د عوایدو په راټولولو کې تر دې هم فعال شي. د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی الف شاه منګل وایي
شروالی کې تقریبا په سلو کې اوس څلوېښت فیصده لږ روان دي، دا شپېته فیصده پوتې شي، باید ښه کورونه وشي په ښار کې، لښتي روان دي، خاص اسي د دې سرونه پټ شي، کوم چې چټال دي هغه صفا شي، هغه اسي جوړ شي. مثلا کوم ځینې د شروالی چې مربوطي په خپل هوایي دي باید جوړ کړي چې ورسته جنجول نه وي.
د خوست یو بل تن سوداګر عبداللطیف منګل وویل
شروالی نه مو غوښتنه ده هغه چې دا کوم کورونه چې شي د بیخیزه کفایت نه کوي. د اوسنی پلانونه چې کوم شروالی او شرسزی لري په دې نه انتقاد په دا کم چې دوله سوه په ملي د دوه کوله باتر یې شینو مرونه اولی تجارتی ته حتی تر دو سره کافر میګ بازار لرو، تر ورغه پیر باید میګ بازار ولرو، تر توپچی پیر باید میګ بازار ولرو. په شروالی په شرسزی شرسزی نه د غاښ کم چې ور دغه بازار کې پېت نه کی باید پراخ شي. سال اټکل 500 نه باید پلان کم نه وي.
په خوست کې کتون کې د خاروالی ریاست د دوه میاشتنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکولو ناشته ګټه وری بولی. خو بیا په نور سکتوری او غیر سکتوری ادارو لدې کبلنی وکه کوي چې په کال کې یو ځل هم ولسته د خپل لاسته راوړنو او فعالیتونو حساب دهی ته نه حاضرېږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سره لدې چې په دې ورځو کې له اروزګان څخه د جنگ جګړو او بریدونو ریپورټونه راځي، خو په اروزګان کې د روژې د کپ د فوټبال 25 ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې دي. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالیو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې ولس الف او ب لوبډلې لوبیږي. لوبغاړي خوشاله دي، خو په ننګرهار کې د کرکټ په سیالۍ ورستی برید دوی حیرانه کړی دي. دوی وایي چې لوبې او ورزش سیاست پورې کوم ارتباط نه لري، نو ځکه باید په ورزشکارانو باندې بریدونه ونه شي. په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت نور تفصیل اوروي.
لسګونه ځوانان په لوبغالي کې په لوب کولو بوخت دي، غواړي چې د سیالو لوبډلو څخه د روژې په نوم کاپ خپل په نوم کړي. او دغه راز بیا نور سلګونه ځوانان د یادو لوبغاړو ننداره کوي. څوله جګړې ستړي ذهنونه څو شېبې هوسا کړي او خوشاله یې وساتي. د روژې کپ په نوم دغه 25 ورځنۍ سیالۍ د شپې لخوا په ترینکوټ ښار کې د شهید جل محمد خان په نامه لوبغاړي کې ترسره کیږي. په دغه ولایت کې د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالۍ د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې ول سالیف او بی لوبډلې لوبیږي. نوموړي وایي د دغه ټورنمنت څخه یې هدف د زون په ساته د روشن غوره لیګ راتلونکو سیالۍ لپاره تمرینات دي او د غوره لوبغاړو انتخاب دي.
تقریبا د یوې میاشتې لپاره یا د روژې تر نیوشتمه فری به دوام کوي او د روژې مبارکې په نامه باندې دي. تقریبا ولس لوبډلې الف بی لوبډلې ګډون پکښ لري.
په ورته وخت کې بیا دغلته هغه لوبغاړي هم خوښ دي کوم چې په یادو سیالیو کې ګډون کړي او لوبیږي، خو په ننګرهار کې پر خپلو هم مسلکو برید حیران کړي چې ولې په نشه شوي. دوی وایي چې په هیڅ سیاسي ډلې پورې تړاو نه لري، نو ولې په نشه کېږي؟ غوښتنې دا دي د دولت ضد وسلوالو څخه چې دوی جنه په نشه کوي.
تاسو راځي په افغانستان کې په فوټبال کې پټاونه کوي، دا خو د جهاد لار نه سویه په مسجد کې کوي. د هغو څخه هیله او توقع دا ده چې د دې کارو څخه خلاص واخلي.
ما خواهشم اینه که از کل خانواده های محترم، چون که واقعا از خانواده های چنین کارهای برگیر به وجود میاید، از یک خونه مثلا به وجود میاید میرسه به کل منطقه.
لدی سره دغل تراغلی نندره چند بیا د سولی غوښتنه کوي، وای له جګړې ستړي سوي یو.
چلو به وکړه د جنگ تاثیرات لسلی څخه خواته کیم.
جګړو خو ډیر خسته کړ، دغه و خوشحالي دغه د فوټبال پروژه کې دغه سم غوښتنه دا چې راځي سول ته جګړه کوي.
ځوانان دلته خوشاله دي چې راځي د جنگو زپلی دي، نو دغه د ځوانانو دلته یو فکر رسکیږي راځي دلته لوبه کې پوری ننداره.
په سلګونو ځوانان غلي دي د لوبې ننداره ته لوبه ننداره کوي په ډیر شوق سره د ډیر لری لری ساحو.
پورزګان کې د روژی کپ په نوم دغه سیالي پر داسې مهال پیلیږي چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودي او د یادې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر ناستې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په ورزشي ستودیومونو کې د ښځو د حضور د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشری دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې ولسمشر روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د اسلام دین پر اساس باید د ښځو او نارینه وو ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې کبله باید په ورزشي ستودیومونو کې د ښځو حضور ته اجازه ورکړل شي. فریبا ظاهر جزئیات ورکوي.
په ایران کې له 9 کلونو راهیسې، یعنې د 1990 کال اسلامي انقلاب را په دې خوا، ښځې ورزشي سټډیمونو ته له ورتلو منع دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې ښځو ته اجازه نه ده ورکړل سوې. حسن روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د ایران ښځې د سپورټ په برخه کې فعالې دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ وویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د ښځو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وضع کړی و چې ښځې باید په سټډیومونو کې د نارینه و هغه آوازونه وانوري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو ته شکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وایي ښځې باید د نارینه و د بې حیایی او شکنځلو له کبله سزا ونه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د ښځو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې ښځې باید په کور کې ووسي، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ښځو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی دا څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوې چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی و چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې ښځو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
د ایران د تحولاتو په هکله بل ریپورت هم لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال او نورو چارواکو سره په کتنو کې چې نن یې پیلوي، تر ډیره د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اتمي تړونه د امریکا د وتلو او پر تهران د واشنگتن لخوا د نویو بندیزونو پر عواقبو خبرې وکړي. د جرمني په ګډون د دغه تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه اټومي تړون وساتي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بنن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره وګوري. له دواړو چارواکو سره د ماس خبرې به تر ډیره د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر عواقبو څرخي. دغه کتنې دوه ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې پر تهران به دومره سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته جرمني، فرانسې او بریتانیا چې د دې تړون درې نور اروپایي لاسلیک کوونکي او د امریکا نږدې متحدین دي هڅه کوي چې دغه تړون چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې شوي وو وژغوري. د دې تړون دوه نور لاسلیک کوونکي چین او روسیه هم د هغه د ساتلو غوښتونکي دي. په خپله ایران بیا ویلي چې له دغه تړونه یوازې د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی، بلکې باید تهران ته دا ډاډ ورکړل شي چې ګټې به خوندي کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس له استازو سره په کتنه کې وویل چې جرمني او همداشان اروپا کلکه اراده لري چې د دغه تړون د ژغورلو او هم په هغه کې د ایران د ساتلو لپاره هر هغه څه چې التیایي وي ترسره کړي. ماس ټینګار وکړ چې دغه دریزې د خپلو امنیتي ګټو په خاطر غوره کړی دی. د هغه فرانسوي سیال د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان نن وویل چې پاریس به سره له دې چې ښایي د بالاستیک توغندو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي په برخو کې له واشنګټن سره موافق وي، خو د دغه تړون د ساتلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. لودریان د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ له دغه میتود سره مخالف یو، ځکه دغه ډول بندیزونه به چې پر ایران لګول کیږي له خبرو یا ډیالوګ سره مرسته ونه کړي، بلکې برعکس به په دې هیواد کې محافظه کاران پیاوړي او ولسمشر روحاني به چې د خبرو غوښتونکي و کمزوري کړي. هغه زیاته کړه چې دغه دریز به بالاخره سیمه له هغې چې نن ده لا خطرناکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ په خپل وینا کې په سوریه، لبنان او یمن کې له وسلوالو ډلو د ملاتړ د ختمولو په ګډون له تهران سره د نوي تړون لپاره یو لړ شرطونه کېښودل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم نن سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې په ایران کې د رژیم بدلول په اوس وخت کې د امریکا د ادارې د پالیسۍ یوه برخه نه ده. بولټن دغه راز ډاډ څرګند کړ چې اروپایي هیوادونه به بالاخره د ایران په وړاندې د امریکا له پریکړې سره یو ځای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې د ایران په اړه د پومپیو څرګندونې نادرستې او هغه د زړو خیالاتو محصول وبللې.
ازادي خبری مجله اوري.
درنو اوریدونکو، د خبری مجله په وروستیو شیبو کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق الله فدائی دے او تاسو ته نن دی جرمنی دی منشن دی خار نه مخاطب یم. زما دی نن دی پیغام موضوع جهاد او دی جهاد تعریف دے. ورونو او دوستانو، جهاد یو کلمه ده چې هغه دی اعلی دی کلمۃ اللہ دی پارا دی بهرنی تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره ده او د ولسونو د خلاصون لپاره ده. لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بی ګناه انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنا نه ده. جهاد باید یو نتیجه ولري چې دی هغه نتیجه د اسلامي امت لپاره ښېګڼه، وسعت او پرمختیا وي. دغه کارونه چې نن موږ کوو چې بې ګناه انسانان په مسجدو کې په بوم کې الوزو، دې ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کېږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې گمراه شوي او تاویل کوي، زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کړي. دا جهاد نه دی، دا یو د جهاد د کلمې نه یو سوء استفاده کول دي. او هغه کسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې بی ګناه انسانان په جمعاتو کې، په مارکیټو کې، په آزار او بازارو کې وجنی او د هغوی په وجنه باندې لاس پوری کوي. دوی د اسلام په معنا نه دی پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا د پاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویره اچول دي او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د نامنۍ سبب ګرځېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
درنو اوریدونکو، د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونې په اوریدو سره پښتو ماخمنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. د استودیو ساعت ښیي چې روژه ماتې ته تقریبا 25 دقیقې پاتې دي. تاسو ته ښه روژه ماتې غواړو. په بله خبری مجله کې فرشته نګاه له تاسو سره ده.